مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، پرونه خبرونه کې به واورئ چې مشرانو جرګې د سمنګان د والي هغه اقدام غندلی چې وایي د ولس مشر لخوا د لرې کولو پریکړه سمه نه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالات پر یو شمیر نورو روسانو د بندیزونو په اړه غور کوي. نور راپورونه او په پای کې د یو کلي زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم درته خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه تاسو ته د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په پیل کې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ستړي مو سي په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تروریستي ډلو د فعالیت او پناه ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرونی خبري سمې نه دي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه پیدا سوه چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وه. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناه ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درستیز پرونی خبري رد کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه پرون د جرمني په میونخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته وویل چې هیواد یې القاعده، تحریک طالبان پاکستان او نورو غیر قانوني ډلو ته ماته ورکړې ده. جنرال باجوه وویل په ویاړ ویلی سم چې د پاکستان پر خاوره د تنظیم شوو وسلوالو هیڅ مرکز فعالیت نه لري. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن د باجوا دغه وینا رد کړه. وی ویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې د ځان خلاصولو لپاره داسې خبرې کوي. جنرال وزیری وویل چې ټولې تروریستي ډلې لا هم په پاکستان کې خوندي دي.
اساسی خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخیرو کې په فرانسا کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نو تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي، د کوټه شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
د امریکا ولسمشر چې په اګست کې د افغانستان او سیمې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که په خپله خاوره کې د تروریستانو پناه ځایونه بند نه کړي، له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه پیدا سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته وویل چې په تښتول سو کسانو کې درې قومي مشران هم وو او جسدونه یې په ډله ییز قبر کې اچول سوي وو. د مومند په وینا جسدونه په اچین ولسوالۍ کې وموندل سو. د سیمې یو شمېر قومي مشرانو هم دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې د مړو د جنازې مراسم به نن ترسره شي. د کوټ ولسوال په وینا په پیښه کې داعش لاس لري، خو داعش د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې ترمنځ د 500 اورونو یو ورځنۍ نړیواله مسابقه او ډی آی په شارجه کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرته له دې چې د نن ورځې د سیالۍ پایله په نظر کې ونیول سي، له زیمبابوې سره د او ډی آی روانه لړۍ ګټلې ده او ګټونکې وه اعلان شوی ده. افغانستان د دې لړۍ درې مسابقې ګټلې دي او زیمبابوې یوازې یوه لوبه د ځان په ګټه ختمه کړې ده. نننۍ سیالي په شارجه کې روانه ده. تاسو به د ازادي راډیو په خبرونو کې پر پایلو خبر سئ. د ایران د بارونی چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران په زغرده د بلستیک میزایلو له جوړولو لاس وانخلي، له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې ووځي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه. د موافقې پر اساس باید ایران د نړیوالو بندیزونو د نرمېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. خو د ایران د بارونی چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویلي موږ داسې دلیل نه وینو چې پر اساس یې د میزایلو جوړولو پروګرام بند کړو. د ایران ولسمشر تر دې مخکې ویلي و چې د میزایلو جوړولو پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره کار کوي. په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د سقوط ځای ته تللي چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په نوم غره کې راوغورځېده. چارواکو ویلي چې ټول 15 تنه چې په الوتکې کې سپاره وو وژل شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې د پلټنې په عملیاتو کې نن هیلیکوپټر هم برخه اخلي. د ایران د اسمان هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکه پرون د تهران له مهرآباد نړیوال هوایي ډګره الوتی او د یاسوچ په نوم د غرنۍ سیمې پر لور د پرواز په وخت کې سقوط وکړ. د امریکا د بارلوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې پر روسیه محدودیتونه زیاتوي. خو ریکس ټیلرسن پرون د امریکا له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت د نوي قانون په رڼا کې داسې اقدامات کړي چې پر اساس یې د روسیې د پوځ یو لړ معاملې بندي شوي دي. ټیلرسن وویل چې د امریکا حکومت پر روسیه د لا زیاتو بندیزونو پر لګولو غور کوي. او په نړیوالو سپورتي مسابقو کې د سرغړونو د څېړنې ځانګړي محکمې نن د روسیې پر ورزشکار الکساندر کروشلنیتسکي چې د پیونګچانګ په سیالیو کې د کرلینګ په سپورت کې د زیرو مډال ګټلی وو د ډوپینګ تور پورې کړ. محکمې نن وویل چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غوښتنې پر اساس یې د الکساندر په اړه د څېړنو ځانګړې پروسه پیل کړې ده. الکساندر په پیونګچانګ کې د برونزو یا د زیرو مډال له خپلې ښځې اناستاسیا بریزګالووا سره په ګډه ګټلی وو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشر ویاند مارک ادم نن وویل چې په نړیوالو سیالیو کې له داسې کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل چې بندیز ورباندې لګېدلی د مایوسۍ وړ کار دی، خو دا څرګندوي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ډوپینګ پر ضد موجود سیستم اغیزمن فعالیت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په همدې خپرونه کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. وروسته له دې چې د سمنګان لرې کړل شوي والي د خپلې دندې له پرېښودو انکار وکړ، مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون وښود. د حکومت پر وړاندې د سیمه ایزو چارواکو د نه اطاعت مسله مو په یوه تحلیلي مرکه کې څېړلې.
محلي ادارې له ادرا سره راځي، د مرکزي ادارې اوامر کلنجۍ نه مني، حتی اساسي قانون احکام نفي کوي. دا د کورني او بهرني امنیت ضد جرمونو موضوع مطرح کېږي دلته.
له مخدرو موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې بهر ته د مخدرو موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د مرکزونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر څرګندونې ردوي.
په افغانستان کې هیڅ نو تروریستي مرکز نشته، د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه کوي چې دا شیبه روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي د روسیې پر یو شمېر نورو وګړو د بندیزونو په اړه غور کوي. او په دوهمه نیمای کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان حکومت باید د هغو دولتي چارواکو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. د جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي همدراز د خلک باغیانو بلل او ویل چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له دندو یو شمیر لرې کړل شویو ولیانو د مرکزي حکومت پریکړه نه ده منلې او وایي چې دا حکومت د مصلحت له مخې رامنځته شوی او هیڅوک د دوی د لرې کولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي له دولتي څوکیو نه د هغه لرې کړل شویو مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د پوځي اقداماتو غوښتونکي دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو لرې نه ده چې په راتلونکي کې نور دولتي مامورین هم په ورته عمل لاس پورې کړي.
چې دوی سره غړونه کوي، په هغه صورت کې لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغسې موقف ګیري لرو، دوی هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابېږي. نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقداماتو نه دوی کار واخلي، دوی په مقابل کې عملیات وکړي، تر څو نور دغسې کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې له دندو لری کړل شوي یو شمیر والیانو د مرکزی حکومت پریکړه نه ده منلې، ویلي چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی ولسمشر د لری کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیان بدل کړي دي. تر دغه اعلان وروسته د سمنګان والی عبدالکریم خدام 13 ورځ په یو خبری غونډه کې له دندې د لری کېدل نادلانه پریکړه بللې، ویلي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوی دی. خدام ټینګار کړی چې د نوموړي ګوند او د ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. جمعیت اسلامي ګوند هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سمنګانو د لری کړل شوي والي له دریځ ملاتړ کړی، ویلي دي چې حکومت باید په خپله دې پریکړه بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور هم چې نږدې دوه میاشتې د ولسمشر لخوا استعفا منل شوی لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دی. نور خپل استعفا متفی بللې، ویلي دي چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پریکړې ته پابند دی او که دا ګوند ورنه وغواړي دنده به پریږدي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې تر دې مخکې یو شمېر نورو سیمه ییزو حکومتي مامورینو هم د خپلو لرې کېدلو او یا هم تبدیلیو په اړه د مرکزي حکومت پریکړې نه دي منلې. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په ولایتونو کې د والیانو د لرې کېدلو او تبدیلیو په اړه به د ولسمشر فرمان هرومرو عملی کیږي. د دغه ادارې ویاندی منیر یوسف زاده ازادي راډیو ته ویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو لارې حل شي. له بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د ملي والی حکومت د قانون خلاف رامنځته شوی نو ځکه له دغه ډول ستونزو سره مخ دی. د سیاسي چارو افغان کارپو ناصر شفیق
په مجموع کې دغه نظام له اول نه چې د اساسي قانون نه په مخالفت رامنځته شو دا کوږ بار او تر منزله نه رسېدل د منطقي نتیجه وه. دوی په لوی لاس باندې زما په اند باندې دغه نظام ختمول غواړي. دوی د سیاست په لاره نه ځي، دوی اوس هم د عقدو پاللو د ایډیالوژیو پاللو په لوري باندې روان دي او افغانستان د یو نوي بحران سره مخ دی.
خو یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویلي د قانون له مخې ولسمشر حق لري چې دولتي مامورین له دندو لری تغییر او تبدیل کړي. که څه هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه سندي ویلي او تمه وچه نن دوشنبه اجرایی رئیس عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو سره په دې اړه خبري وکړي، خو نوموړي وویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبري نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی غری وایي افغان حکومت باید د هغو دولتي چارواکو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړو ته غاړه نږدي د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. دوی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د سمنګان ولایت لری کړل شوي والي عبدالکریم خدام د ولسمشر اشرف غني هغه پریکړه ونه منله چې د ده پر ځای یو بل تن د سمنګان د والي په توګه ټاکلی. د ولسمشر له پریکړو د جګپوړو چارواکو دا سرغړونې تر څه حده د ملي یووالي د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. او بله پوښتنه دا چې د هیواد د یوه عادي وګړي لپاره چې د اساسي قانون او د نورو نافذه قوانینو په مراتولو مکلف دی دا عکس العملونه څه پیغام ورکوي؟ په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره خبرې کړي. ښاغلی هوډمن د مرکې په پیل کې د افغانستان پر یوه عادي وګړي د چارواکو د دې نافرمانۍ د اغېزو په اړه خبرې کوي.
خبره ډېره واضح ده متاسفانه، کله چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ټولو اتباعو مکلفیت دی چې د افغانستان ناصف قوانین رعایت کړي، هغو ته احترام وکړي او د تطبیق په وړاندې هېڅ مانع رامنځته نه کړي. هل طبیعي ده کله چې په ډېرو مواردو کې د قانون په وړاندې څوک درېږي یا د قانون خلاف عمل کوي هغه جزایي مسؤلیت هم لري. اما کله چې عام خلک ګوري چې د دولت په منځ کې دولتي مسؤلین او چارواکي د اساسي قانون سره مخالف اعمال ترسره کوي، اساسي قانون چلنجوي، سیاسي یا حقوقي نظام چلنجوي او د جمهور رئیس هغه پریکړې او فیصلې چې د اساسي قانون له مخې هغه ترسره کوي هغه نه مني، طبیعي ده چې عام خلکو ته داسې یو پیغام ورکوي چې په خپل حکومت، په خپل دولت او په دولت کې مهم او مسؤول چارواکي دوی د قوانینو ناقضین دي. نو دلته د دولت د سیاسي او حقوقي مشروعیت موضوع د خلکو په ذهن کې ګرځي. څنګه کېدلی شي چې زه د یو عام وګړي په توګه مسؤول واوسېږم، هره برخه کې د قانون په اطاعت باندې مکلف واوسېږم، اما هغه څوک چې قانون باید تطبیق ما باندې اجرایي مسؤولین هغوی پخپله د قانون د نقض باعث کېږي، او حتی تر دې چې د نظام اساسي اصول نقضوي او چلنجوي.
تاسو ویلې چې دغه چارواکي چې له عوامرو سرغړونه کوي، اساسي قانون تر پښو لاندې کوي او دوی په حقیقت کې یو جرم ترسره کوي، کومه مرجع کولی شي چې باس خاص وکړي یا دغه له عدلي او قضایي پلوه تعقیب کړي؟
پرون ځینې بحثونه ما واورېدل، ځینو کسانو د تمرد مسله مطرح کوله. په دغسې مسایلو کې تمرد ډېر یو عادي بحث دی. دلته د کورنۍ امنیت مسله مطرح ده. زموږ د قوانینو په اساس باندې هغه قوانین چې مخکې نافذ و، د افغانستان د کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرمونو قانون، د افغانستان جزا قانون او د جزا نوی کود چې دا څو ورځې کېږي نافذ شوی دی، په دې کې هر هغه څوک چې عام خلک د دولت او نظام په ضد باندې راپاروي او نظام چلنجوي، د نظام اساسي اصول نه مني، جمهور رئیس ته توهین کوي او د حکومت او دولت هغه اساسي پرېکړې چې دي هغو مخالفت کوي، او د دې لپاره چې د افغانستان اداري او سیاسي سیستم ته یې په تمرکز باندې ولاړ دی، د محلي ادارې له ادرسه راځي، د مرکزي ادارې اوامر چلنجوي، نه یې مني، ردوي، حتی اساسي قانون احکام نفي کوي، دا د کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرمونو موضوع مطرح کېږي. دلته طبیعي خبره ده چې لار څه مخکې خو حکومت په مجموع کې په ځانګړې توګه جمهوري ریاست او د محلي ارګانونو مستقله اداره دوی هغه ټول امکانات چې په اجرایه قوه کې د قانون د تعمیل لپاره لاس کې لري، ټول نه باید کار واخلي، قانون باید تطبیق شي، او هغه څوک چې د قانون معنې ګرځي هغو باید مخه ونیسي. په دویم پړاو کې حتی امنیتي او نظامي او دفاعي ادارو ته ضرورت پیدا کېږي چې هغوی مداخله وکړي او د قانون په تطبیق کې هغه خپل سهم او خپل رول ادا کړي، هغوی باید اقدام وکړي. اما کله چې د بحث د جرم راځي او د نظام د تحدید مسله مطرح کېږي، حکومت د نسکورولو د تحدید مسله مطرح کېږي، دلته بیا جرمي مسله ده او لوی څارنوالي باید بې تفاوته پاتې نه شي او اقدام وکړي.
تاسو دې ته اندېښمن نه یاست چې ورو ورو دا په افغانستان کې په یو عادي کلتور بدل نه شي، چې که یو څوک لری کېږي وایي به چې زه د کومې موافقې په اساس باندې ټاکل شوی یم، یا د هغه انډول په حساب باندې چې د قومونو په حساب باندې ورکول شوی، یا په یو قوم پورې ځان تعلق وبوري، یا سیاسي ځواکمنې ډلې پورې؟
د یو افغان په توګه چې کله د حقوقي زاویې نه په افغانستان کې ملي حاکمیت او د سیاسي ثبات مسلې ته ګورم، متاسفانه دې نتیجې ته رسېږم چې دغه وضعیت چې کله رامنځته شو دا پخپله د حکومت او پخپله د جمهور رئیس د تېروتنو نتیجه ده. ځکه کومه موافقتنامه چې د ملي وحدت د حکومت په نوم باندې څلور کاله مخکې لاسلیک شوله، هلته داسې مسایل مطرح شول چې هغه د افغانستان د اساسي قانون په مخالفت کې و. دغه وړاندوینه د مخکې نه کېدلی شوله چې متاسفانه هغه حالت سره موږ مخامخ شو، کوم حالت چې موږ دغه نه ویره ښودله. اما اوس په دې حالت کې اندېښنه دا ده چې لکه د بلخ د والي نه وروسته ګوره، د سمنګان والي دغه بغاوت وکړ، حتی ویل کېږي چې کوم برحال والي هم په شمالي ولایتونو کې کوم ولایت کې دا مسله مطرح کړې چې جمهور رئیس کو والي ما عزل کړي، نو زه به دا ونه منم. او لویه ستونزه ده په دې کې ده چې دلته په خپله د حکومت د تاریخ د هویت مسله د یو سوال سره مخامخ ده، ځکه حکومت همدغه کسان چې مخالفت کوي دوی هم حکومت دي، او څوک چې دغه پرېکړه کوي چې ته والي نه له دې وروسته یا استفاده منظوره ده هغه هم حکومت دی. د حکومت له منځه د بهرنۍ چارو وزیر او ځینې نور وزیران راځي، د پاغیانو دغه کسانو چې د اساسي قانون حکم جمهور رئیس فرمان نه مني هغو ننګه کوي. دغه وضعیت څه دی چې حکومت د تشکیلاتي او د سیاسي لحاظه د یو ورشکستګۍ سره مخامخ کړی دی. اندېښنه دا ده چې نشي چې دغه موضوعات کرا کرا پراخ شي په ځینو نورو ولایتو کې دا مسلې رامنځته شي، او زما ډېر لویه اندېښنه داده چې دغه ډول خبرګونونه پوځي او امنیتي تشکیلاتو ته سرایت ونه کړي، او د دې نتیجه به ښه نه وي. په کار داده چې د افغانستان حکومت عاجل اقدامات ترسره کړي او د دغه ناندرو یې مخه ونیسي. د دې دوام په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه ده او نور خطرونه رامنځته کولی شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسید همدې خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو د شپه مخکمه یادونه وکړه چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ وروستۍ یو ورځنۍ یعنی پنځمه یو ورځنۍ لوبه همدې شپه روانه ده په شارجه کې. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د لوبو د لړۍ وروستۍ یو ورځنۍ لوبه ده. پچا افغانستان وګټله او پریکړه یې وکړه چې بیټنګ به کوي تر دې دمه چې یوویشتم اوور ختم شوی او په څو شیبو کې به دوویشتم اوور پیل شي. افغانستان خپل یو لوبغاړی له لاسه ورکړی او نهه نوي منډې جوړې کړې دي. یو لوبغاړی چې سوځېدلی هغه محمد شهزاد دی چې په څوارلسو بالونو یې دوه منډې جوړې کړې. جاوید احمدي او رحمت شاه همدا شیبه په بیټنګ باندې ولاړ دي. جاوید احمدي په دوه شپېتو بالونو دوه پنځوس منډې کړي او رحمت شاه په پنځوسو بالونو اووه دېرش منډې کړي دي. دا قدر من اوریدونکو د کرکټ وروستی حال دی همدې خبرونې په دوام کې. تاسو ته بیا هم وایو چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبې وروستی حال څه دی خو اوس نور موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د تروریستي ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې ردوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان ورخطا دی او غواړي په دې ډول څرګندونو د نړیوالو پام بلې خواته وړوي. دا موضوع د یوسف خان ځدران په خپل راپور کې دا موضوع راخیستې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټ شورا حقانی ډله، القاعده او نورې ټولې ترګرې ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلي وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګ والی او موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري.
اساسي خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخرو کې په فرانسه کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نو تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټه شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
دی وایي په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړي خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترګرو ډلو پر وړاندې بېلابېل اصلاحي اقدامات کړي خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوا ویلي په پاکستان کې له یو سلو دیرشو حملو نه یو سلو درویشتې په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډېر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لویدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپو ګلنبی احمد زیوی په داس حال کې چې د پاکستان اصلي څیره ښکاره شوی هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوال ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د دغه هدف لپاره پاکستانی استخبارات ان په خپل هیواد کې هم حمله پلانوي او پړې پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا لیوی خانه وزر وړاندې کوي. لیوی خانه حیاتان راځي کی دلته دنیاوالو ته ورځي دلته لابي کوي ورته وایي چې موږ په دې خبرو کې نه یو او له بل طرفه په موږ باندې خپله ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه پاکستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامی موټرو کې انتقال کړي دي په نظامی اډو کې په پیښور او نورو ښارونو کې دوی بده کړي تر څو خپل عملات وکړي او بیرته راوړي خپل ځای کې.
دی وایي په پاکستان کې د تورستي ډلو د څرنګ فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوي او په دې برخه کې د هغه هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستاني چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانان یې پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه د مخدره موادو قاچاق د پخوا په پرتله زیات شوی. د دې مرکز مشر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې داسې څلور شبکې نیولې دي چې ځینې کسان یې نورو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق په خاطر استخدامول. کارپوهان وایي په افغانستان کې د مخدره موادو موضوع سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او سیمه او نړۍ ته پکار ده چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د موضوع تفصیل خان محمد سین اوروي.
له مسکراتو او مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي له کومې ورځې راهیسې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې نورو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق موضوع ورسپارل شوې، لاسته راوړنې د پخوا په پرتله زیاتې دي. د دغه مرکز د خبرونو رئیس احمد خالد موحد د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو څو میاشتو کې په دغه نړیوال هوایي ډګر کې د مخدره موادو د قاچاق سبان دی 130 قضیه چې 150 کسانو پورې اړه درلوده بررسی کړي دي. خاغلی موحد وویل د مخدره موادو د قاچاق د قضیو دغه شمیره ښیي چې له دې لارې بهر ته د مخدره موادو قاچاق د پخوا په نسبت زیات شوی دی. خاغلی موحد د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نیول شوو مخدره موادو په اړه وویل
شاوخوا شپږ اتیا کیلوګرام خاص هیروین، څلور کیلوګرام چرس او یو کیلوګرام شیشه ده. هیروین یې کیفیت لرونکی دی او قاچاق کوونکو غوښتل د نس له لارې یې هندوستان ته یوسي. سربیره پر دې چې د قضیې اړوند څلور شبکې چې ځینې کسان یې بهر ته د مخدره موادو قاچاق ته استخدام ول هم نیول شوي دي.
د وبل د روان کال د دلوي په میاشت کې د مرکز او ولایتونو په کچه د مخدره موادو 50 قضیه چې دوه خزو او یو ایرانی تابع پورې اړه درلوده بررسی کړي او پتړاوي 950 کسان نیول شوي دي. خاغلی موحد دا هم وبل پر دغه کسانو اړوند ابتدایي محکمه له دوه کلونو نه نیولې تر 60 کلونو پورې د بند حکم کړی دی. له مسکرات او مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې دغه قضیه د روان کال د جدي په میاشت کې 55 وي. د چارو پوهان سره له دې چې په دې برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو هسې ستایي خوایي په افغانستان کې د مخدره موادو د کیخ تولید او قاچاق موضوع سیمه ییز او نړیوال اړخونه پیدا کړي او د شته ستونزې هوارولو ته په کار ده چې د سیمې او نړۍ هوادونه په ګډه سره مبارزه وکړي. د دغه کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
په دې ډېر لاسونه اوږدوي دي، ډېر قوي تدابیرو ته ضرورت دی. زموږ د پولیسو زموږ د عدلي او قضایي سیستم تر واک نه وتلی خبر ده. په نړیوال کچه زموږ سره مرستې ونیسئ. زموږ ملي پولیس او زموږ څارنوال او محاکم په یوازینۍ ډول سره به ډېره ګرانه وي چې اوس وایي دغه قاچاق او دغه د مخدره موادو کشف پروسس او ترافیک مهار.
د افغانستان د مسکرات او مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرکز په سلوراتیم لمریز کال کې تاسیس شو. د دغه مرکز مسؤلین وایي د تاسیس لنیټې راهیسې 921 میله وسله، په سلګونو لاسي او درانه بمونه، یو راکټونه، د قاچاق کوونکو سباندې 2000 نقلیه وسایط، په زرګونو مرمۍ او داسې نور نیولې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې د روزګان ولایت د مرکز ترین کوټ یو شمیر هټیوال وایي کاروبار په ټپه درېدلی او ځینې حتی اړشوي چې خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي.
په خو مې د ورځې لخلک سودا کوله، موټر به مې په اوسه کې خالي کوي، دوه مې خالي کوي، دوه موټر راته ولاړ دي، اوس د هغې چلوم پورې مې اډې ته بار کړی، په 1500 مې اډې ته بار یو.
راسره اوسئ د یو کلي زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم خپرو. قدر منوریدونکو د کرکټ لوبې ته یو ځل بیا کتنه کوو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ په شارجه کې د یو ورځنیو لوبو 50 لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه همدا شیبه روانه ده. افغانستان په 24.2 اوورونو کې 118 منډې کړي او یوازې یو لوبغاړی چې محمد شهزاد و هغه سوځېدلی او دا شیبه جاوید احمدی ولاړ دی چې په یو او یا بالونو یې 950 منډې کړي او رحمت شاه چې په دوه شپېتو بالونو یې 50 منډې کړې دي. نو دا شیبه د منډو شمېره هغه د 119 او 24.3 اوورونه دي. د خبرونې په دوام کې به او په خبرونو کې به تاسو ته د دې لوبې نور جزئیات هم در کړو. خو دا شیبه د مازدیګر 4:13 دي. فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د تروریستي ډلو د فعالیت او پناځایونو په اړه د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرونی خبري رد کړې. د پاکستان د پوځ لوی درستیز پرون د جرمني په میونخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته ویلي و چې هیواد یې د القاعده شبکه د تحریک طالبان پاکستان ډله او نور غیر قانوني ډلې ماتې کړي دي او ویل چې په خاوره کې هیڅ تروریستان فعالیت نه کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي و چې تروریستي ډلې په افغانستان کې پټې دي او له هغه ځایه پر پاکستان حمله کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان نن ویلي چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې داسې بیانونه خپروي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د هغو نهو کسانو جسدونه ومدل سو چې تیر کال د داعش وسلوالو تښتولي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان مومند نن خبري رسنیو ته ویلي چې په تښتول سو کسانو کې درې قومي مشران هم وو. دوی مړي په یوه ډله ییز قبر کې وندل سوي او نن به یې د جنازې مراسم وسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران به د خپلو میزایلو پروګرام تر نړیوال کنټرول لاندې نه کړي. امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که خپل د بلستیک میزایلو پروګرام بند نه کړي له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې څخه به ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي حکومت یې پر یو شمېر روسي وګړو د نورو بندیزونو لګولو لپاره غور کوي. د امریکا دواړه ګوندونه پر حکومت انتقاد لري چې د هغه قانون په عملي کېدو کې پاتې راغلي چې پر روسیه یې محدودیتونه زیاتول. او د قرغیزستان د پارلمان یو شمېر غړي وایي یو همکار چې په قزاقستان کې د مخدره موادو په قاچاق کې د لاس درلودلو په تور نیول سوی بې ګناه دی. د قرغیزستان د پارلمان یو شمېر غړو ویلي چې د امیر بیگ اصل بیگ اولو نیول کېدو یې دوی متعجب کړي دي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو او د قدر منوریدونکو د خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه روسي خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه ولولئ او وایورئ. او هم سپورتی خبرونه چې واصل وسال چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
او د هم سو سپورتي خبرونه د سجن شهید د پونتون د فوتسال لوبغړي د کندوز ولایت د فوتسال د لومړي لیگ سیالي او اتل ولي خپل کړه. د کندوز ولایت د فوتبال فدراسیون د معلوماتو لمخه د سیالي نږدې یو میاشت وړاندې د شپږو سلوبل ترمنځ پیل شوې چې د سجن شهید د پونتون د لوبغړي په اتل ولي سره نن پای ته رسیدې. د دغو سیالیو دوهم مقام د یارانو د فوتسال لوبغړي او د دغه لیگ د غوره لوبغړي جایزه بیا د سپینزر ځوانانو د لوبغړي لوبغړي انعام ترلاسه کړ. سویټزرلندي راجر فیډر د روټردام ټینس سیالیو په پایلوبه کې ګریګر دیمیترو ته په ماتې ورکولو سره د ټینس سیالیو په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړ. په دغه لوبه کې فیډر د ټینس په نړیواله درجه بندۍ کې پنځم مقام لرونکي دیمیترو ته په دوو سیټونو کې د دوو شپږو په پایلې سره ماتې ورکړه. 15 کلن فیډر د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د ټینس نړیوالو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی و. دا دریم ځل دی چې دغه سویټزرلنډي لوبغاړی د روټردام ټینس سیالیو اتلولي خپلوي. په ټوله کې فیډر 90 ځله په ټینس سیالیو کې اتل شوی دی او په جوهانسبرګ کې د هندوستان او جنوبي افریقا ترمنځ د روانو دریو شلو ورځو لوبو په لومړۍ لوبه کې هندوستان جنوبي افریقا ته په 28 منډو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورځو کې د 15 وکټو په زیان سره 203 منډې جوړې کړې او خپل سیالي لوبډلې ته د 204 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د جنوبي افریقا لوبډلې د 9 وکټو په زیان سره په شلو ورځو کې 115 منډې جوړې کړې او هدف ته پر رسیدو کې پاتې راغله. د هندوستان لپاره بهوینشن کومار غوره توپ چونه وکړه او په سلور ورونو کې سلور وش منډې ورکړې او د سیالي لوبډلې 15 لوبغاړي وسوځول. د دوړو لوبډلو ترمنځ دوهمه شلو ورځې لوبه د فبروري میاشتې په 28 نیټه په سنچورین کې ترسره کیږي. د ورزشي خبرونو پای.
د سپورتي خبرونو په پای کې یو ځل بیا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو وروستی حال. د همدا شیبه شپږویشت اوورونه پای ته رسیدلي. د افغانستان لوبډلې 130 منډې کړي او یو لوبغاړی یې له لاسه ورکړی. جاوید احمدي په بیټ ولاړ دی. په 15 بالونو یې 68 منډې کړي، 15 څلوریزه او 2 شپږیزه یې وهلي. او رحمت شاه هم تر اوسه پورې نه دی اوټ شوی. په 68 بالونو یې 45 منډې کړي او 15 څلوریزه یې وهلي دي. خو قدرمنو اوریدونکو، د ځل ورزو نړیوالو مسایلو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم د همدې خپرونې په دوام کې لرو. راسره اوسئ. د امریکا متحد ایالات پر یو شمیر نور روس وګړو د نویو بندیزونو پر لګولو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن له یوه امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې دا څرګندونې کړي. ښاغلی تیلرسن همداراز د هغو راپورونو په اړه وای، په سوریه کې په وروستۍ یوه میاشت کې په څو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګاز څخه کار اخیستل شوی. د په دې اړه هم یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
له امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وویل چې متحده ایالات په دې غور کوي چې په انفرادي توګه پر نورو روسانو بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر ادارې له دې قبله انتقاد کړی چې د هغې قانون توشیه یې ځنډولې وه چې پر موسکو لګول شوي بندیزونه لا سختوي. تیلرسن له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه وویل چې د موجوده قانون له مخې موږ تر اوسه په یو لړ اقداماتو سره د روسیې د پوځ د وسلو د پلورلو د معاملو مخه نیولې. تیلرسن زیاته کړه چې موږ دغه راز د احتمالي نورو بندیزونو لپاره د نورو افرادو ارزونه هم پیل کړې ده. کانګرس په غوڅ اکثریت سره د امریکا د دښمنانو د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو هغه قانون تصویب کړی چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه لا سختوي، او هم یې د لرې کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې له کانګرس اجازه ترلاسه کړي. دغه قانون ولسمشر ډونالد ټرمپ چې له موسکو سره د نږدې اړیکو د ټینګېدو لپاره کمپاین کړی و، په بې میلۍ په ځنډ چې د اکتوبر لومړۍ وروستۍ نیټه وه توشیح کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانې وزیر هم د فبروري د میاشتې په 14 د سنا مالي کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي وو چې دی به ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې په خاطر نوي بندیزونه ولګوي. موسکو دغه تورونه رد کړي دي. ریکس تیلرسن دغه راز د هغو راپورونو په اړه چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په وروستۍ یوه میاشت کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې په شپږو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګازو کار اخیستی وویل چې دا راپورونه درست دي، او زیاته کړه چې دا یو واقعیت دی چې روسیه په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري، ځکه زموږ له نظره دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په له منځه وړلو کې چې دا مسله یقیني شي چې په دې هیواد کې نورې دا ډول وسلې نشته، موسکو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. تیلرسن وویل د ده په فکر د امریکا له مخکنۍ ادارې سره یوازنی توپیر دا دی چې ولسمشر ټرمپ پر نتیجو ټینګار کړی چې د دغو وسلو له عاملانو سره به حساب کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کلورین ګازو د حملې په وړاندې د امکان شته چې پوځي اقدام وشي، تیلرسن وویل چې موږ په دې برخه کې په خپلو غوښتنو کې چې کیمیاوي وسلې باید په هره جګړه کې په داسې وسلې چې په منظم ډول ترې کار واخیستل شي یا هغه پر یوې عادي وسلې بدله شي ډېر جدي یو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ ښار هټیوال وایي چې په دې وروستیو کې د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او یو شمېر یې حتی اړ شوي دي چې خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولګوي. دوی علت ناامنی او پر ترین کوټ ښار د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو بندېدل ګڼي. د ترین کوټ ښاروالي چارواکي وایي چې له دې کبله ویره لري چې دا ښار فلج نشي، خو ولایتي اداره وایي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې غیر قانوني هټۍ خلاصې کړي نو د افغان پوځ لخوا به په نښه شي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه په یو راپور کې ښار ته تللی او له یو شمېر هټیوالو سره یې خبرې کړي.
د ترین کوټ ښار اوس خپل رنګ له لاسه ورکړي، ځکه هر ورځ هټیوال ترې تیښته کوي او د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې خپلې هټۍ خلاصوي. په دغه ښار کې پاتې ځایي هټیوال وایي اوس یې کاروبار په ټپه درېدلی دی او ګټه وټۍ نسته، او لاس تر زنورته ناست دي. دوی لامل په دغه ولایت کې نامنی د ناپیژند وسلوالو لوري د هټیوالو لټل او پر ترینکوټ شار باندې د ولسوالی او لیرو پروتو سیمو لارو تړل کېدل یادوي. دغه هټیوال وای دوی هم اوس اړګي چې د ترینکوټ شار څخه خپلې هټۍ نورو سیمو ته ولېږدوي. د شار دغه هټیوال اوس دولت خواست کوي چې امنیت یې خوندي کړي او لارې دې ورته خلاصې کړي او د هغه هټیوالو مخه دې ونیسي چې د ترینکوټ شار څخه خپلې هټۍ باسي.
وتلی اډیت قانون باید چې نه په ولایت کې باید چې قانون یې پخ
یا زموږ د بازار شې بارسي او یا زموږ ته د وطن لا راي لاسي زموږ وطن ته زموږ مال ورسېږي.
د شاروالۍ د ځایي ادارې مسولین هم دغه چارې اندېښمن کړي او وایي که دغلته د هټیوالو غم ونه خوړل سي نو د ترینکوټ شار به پالت سي. د ترینکوټ شاروالۍ سرپرست عبدالجلیل سمیم ازادي راډیو ته داسې وویل:
اوس د مثال په ډول باندې خپله پر بازار باندې پر مرکز باندې دومره تاثیر اچولی دی چې نو کله چې په بازار کې هغه کسان نه وي چې دلته دکانداري کوي، هغه کسان نه وي چې دلته خرید و فروش کوي، هغه کسان نه وي چې دلته مال اوړي، نو شاروالۍ به خپل عواید د کومې خوا کې
ولایتي اداره بیا دا نه مني. خو هټیوالو ته ګواښ کوي که کوم څوک د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې غیر قانوني هټۍ خلاصه کړي نو د افغان پوځ له لورې به په نښه سي. د والي مرستیال عبدالواحد پټان:
دکانداران تاسو ویلي چې لا دغه بازار تړي، بازار خلاص دی، بازار کې کوم مشکل نشته. که چېرته زموږ په داسې ساحه کې چې هغه د پلان مطابق باندې نه وي او مخالفین پکې بازار جوړ کړي او یا شی جوړ کړي، هغه ودانۍ به د منځه ځي، بیا حق د شکایت هم نه لري.
هټیوالی یادی خبری پر داسې مهال کوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي، چې ورسره د ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ تړلې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د زابل څخه اړیکه ولیدو. موږ غواړو چې دغه د زابل ولایت ولایتي چارواکو په همکاري سره زموږ د بعضو ولسوالیو د شنو شمالي ولسوالیو د کلینیکو او د شفاخانو او د نورو پروژو همکاري چینلونه کوي. موږ غواړو چې زموږ سره پوره همکاري وشي. چارواکو هم دا هیله ده او د زوکو چارواکو هم دا هیله ده چې زموږ سره همکاري وکړي. زموږ د خلک افغان د ولس سره ډېر کړېدلی او ډېر ولسوي. السلام علیکم. زرګین شیلان د هلمند ولایت خبر کوم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم. هله نه دا ده چې د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دی، د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیاو کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عام خلکو چې هغه په غرو د شنو کروندو کې اوسیږي، ځکه چې دا هغه اسلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره ځي، په هر وخت کې، که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کې باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به ته عامو خلکو پورې ورسېږي. په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل، دغه ازادي راډیو چې دا د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورکوي.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تم در خبرې کوم. زما غوښتنه د ازادي راډیو د لارې د روشن مخابراتي شرکت څخه دا ده چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دستګاه نشته. که چېرې د دې شبکې و دستګاه په څمکنی ولسوالۍ کې فعاله شي نو د ولس ستونزې به هوارې شي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا شیبه د کرکټ وروستی حال د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو 5 لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه په شارجه کې روانه ده. د افغانستان د لوبډلې لخوا دا شیبه بیټنګ کیږي. افغانستان یو خپل بل لوبغاړی چې هغه رحمت شاه له لاسه ورکه. رحمت شاه په 15 بالونو 9.5 منډې وکړې او کچ شو، او جاوید احمدی تر اوسه پورې ولاړ دی په بیټ باندې 4 منډو باندې 4 بالونه کړي، او شهزاد مخکې آوټ شوی و. دا شیبه سمیع الله شینواری را رسیدلی او لوبه یې پیل کړې ده. د افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې په تقریبا 9 اوورونو کې 143 منډې کړي او 2 کسانې آوټ شوي دي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې یو وروستی راپور. آیا تاسو پوهیږئ چې میګیان هم د یو بل د ټپونو علاج کولی شي؟ پوهیږئ چې میګیان تقریبا د انسانانو په څیر د ناروغانو د علاج لپاره لارې چارې لري، خو دا چې کومې لارې چارې، په دې اړه اسمت څاروان تاسو ته معلومات درکوي.
په افریقا کې پر میژیو باندې شوې څېړنې ښیي چې میژي د نورو میژیو د ټپونو د درملنې لپاره د هغو پښې څټي. دا څېړنه چې د فرانسې د لوزان پوهنتون څېړونکو د افریقا د صحرا په جنوب کې کړې، ښیي چې میژي له جګړې وروسته د خپلو ټپونو او غوڅو شویو لاسونو او پښو د تداوۍ لپاره یو بل څټي، او دا کار په سلو کې تر 80 د میژیو د مړینې مخه نیسي. څېړونکو ته د څېړنې په ترڅ کې معلومه شوه چې میژي هم په خپل منځ کې او هم له وینو سره سخت جنګونه کوي، چې په ترڅ کې زیات شمېر سخت ټپیان کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې په خپل منځ کې د ژویو د یو بل د درملنې په اړه څېړنه کیږي او شواهد ترلاسه کیږي. توتیان د ونو د سریشو په خوړلو له خپلې معدې څخه زهري مواد باسي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو بل په څټلو ژوي د یو بل درملنه کوي. څېړونکي وایي لږتر لږه له 1 میلیون کلونو راهیسې میژي په همدې ډول د یو بل ټپونه تداوي کوي، او همدې ډول درملنې د میژیو د نسل له دوام سره مرسته کړې ده.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خوگو آوریدن کو، کلی والی میرمنی پر دی پو ہی دلی وی چپ جمی کی خپل معشومان چنگل نارو غیو ساتی. اس باوارو چا اسلم او گلالی دسشی پو بارا کی خبری کیوی.
ګلاله لچانه دی بیخی د غوی غوخه جوړه کړه، زری راوړه چې پوجره کې ملما ده.
لک صبر وکړه اسلامه، دا د چای می درور.
دا خو نه تکړه ښه پتنوس را کما ته چې پلار می کور ته راغی، هغه به مجری ته راشي.
عمر یې ډیر دی، هغه د خان کاکا می راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خان کاکا په خیر راغلی؟
خیر دی نصیب شو ګلاله لورې. اسلامه زویا، پوجرا کې ملمه ده که چه چرته وړي؟
هو پلاره، ګل محمد راغلی دی.
ښه ښه، ګل محمد.
اسلاما زه خوایم چای به دې وړی و، هسې نه چې سوړ شي، نه ګورې عوام یخه ده.
ښه وړمې. خو پلاره، ودې نه وایه چې ګل محمد به د څه لپاره راغلی وي؟
قرض به راوړی زویه، خو نه پوهېږم چې ګټه به یې راوړي او که نه.
وی خان کاکا، دا څه وایې؟ سود یې ترې غواړې؟
خودی ته وړم
پلارا، لګټی تیر شه، ګل محمد غریب سړی دی، د ګټی پیسې بل کومه کوي.
اسلامه که ګل محمد غریب هم نه وي، دا سود کیږي او سود حرام دی.
ته له کومه پوهېږې چې سود حرام دی؟
خان کاکا زموږ د دنیات معلمه مویل بل دا چې د مولوي صاحب لور زما ټولګیواله وه په دیني سبقونو هم ډېره ښه پوهېدله هغې هم ویل چې سود مطلق حرام دی
تا به هم اورېدلی خو ماته پخپله مولوي صاحب وویل چې سود به نه اخلي حرام دی خو نه پوهېږم چې
پلار جانه د خیر کار دې کړی وه قرض دې ورکړی وه اوس نو د خپلې حلالې پیسې مه درته حراموه
غلی شه اسلمه ته اوس ماته نصیحتونه مه کوه زه یو ځل دې ګل محمد ته ورشم بیا څه پوهېږم چې څه وکړم او څه ونه کړم
دای یو دای دوا او دایم درای اوهو مور می څومره ډیر نامونه خستې دي
مې بولازویا پام دې چې چوکاټونه درنه مات نشي دا دې په مور باندې ډیر کران دي
پلار تا کله د چې نامونه خستې دي کنه
هاي زویا ما خو دومره ډیر سبق نه دی وایله تاسو غوند بختور نه و ما چې په هر ځای کې د مکتب یو سبق دی
نو په خط خو پوهیږي کنه پلار
هو زویا لگ لگ پوهیگم تا خو مخکې د انعام خبره وکړه ما به مې له پلان سره ځمکه کې کار کوو د ځمکې په کاروبار ښه و پوهېدم د دهقان په جشن کې څو ځلې زما فصلونه جایزې او انعامونه اخیستي دي
وا وا څومره ښه پلار مې مې نامونه ګټلې او مور مې هغه د پلاره مور مې راغله
ما یې بسویا یو لرګی په بخارۍ پسې واچوه مور د لباندې راغلې ده ساړه بوی شوي
ښه پلاره
السلام علیکم
وعلیکم سلام ستړي مشي
مورې ستړي مشي
مور دې درنه جار شه لوی شي محبه زویا
د مې مورې د بخارۍ تر څنګ کېنه د باندې یخني ده
ښه ده د عبدالله پلاره دا ښه ده کېنم ستړی یم او ساړم دی
مې وځویا دغه پیاله چې مور ته ورکه
ښه ده پلاره
خیر یوسې
مورې دا پیاله ونیسه
راکه بېته دې نشم زویا
نفسې د مشروطانو تقسیم اوقات مو معلمینو ته ورکه که څنګه شو
تقسیم اوقات مو ورکو خو یوه اندېښنه راسره شته
د څه شي اندېښنه
هغه نجونې چې د مکتب په لارې کې هلکان ازرولې یو شمیرې په کورونو کې وې څه موده له سبقونو لرې وې خدای دې وکړي چې ناکامه نشي
تا خو ویلې چې کوششونه کړي دي
دوی خو ویل چې کوششونه یې کړي دي موږ ته یې ډاډ هم راکړی چې نه به ناکامېږي خو به ګورو چې په امتحان کې څنګه کېږي
جانان زما زد جانان یم
سلام علیکم
و علیکم سلام سیده سترگی مروخانه ستړی مسی
خیر ویسی گل محمد د دکان لمخې دې تیریدم زمزمه مې دې واورېده ما ول سړی خوشاله دی راځه یو څو شیبې به ورسره کینم
هر کله راسه ما هم په ډېره موده نه ویلې دلای رښتیا دا نور لوکان څنګه دی جمیل دوی ښه دی
هو ښه دی پرون په میدان کې راټول یو څه کرکټ هم وکړه سات مو تیر شه رښتیا تا لکه چې دکان تر غرمې وروسته خلاص کړی وي چې اوس د شیان ځای په ځای کوي
هو نه وخته مې خلاص کړ یو چیرته تللی وم کار مې درلوده
نامې خدای دې وي دکان دې ډېر ګرم دی خو له دې ګازي بخارۍ سره به ډېر پام کوي چې خدای مه که همداسې لګېدلې درنه پاتې نسي
سیده ګل خبره دې وکړه همیشه مې ورته پام وي ښه نو چای درته واچوم که کم جوس موز درته راواخلم
کور دې ودان چای به بیا چیرته کور کې درسره وڅکم ښه دا ووایه چې دا خوشحاله څه شي ته یې
یاره د هوښیار سړي بلا دې ورکه سي ګوره زما د زړه په خوشحالۍ هم وپوهېدې خبره داسې ده چې زما د خوشحالۍ دوې وجې دي
ښه کومې کومې
که یاد دې وي یو وخت په قاچاقي لارو خارج ته تللی وم
هو په یاد مې دي هغه پیسې چې قاچاقبرانو ته دې ورکړې وې هغه هم وسوې
نه نه د ګل محمد دنیا حلاله ده ثنا د خدای وایي زموږ د وطن افسران او پولیسان دې ژوندي وي
هو رښتیا خبر سوم چې ټول قاچاقبران یې ونیول.
قاچاقبران څه؟ چې یوه ډېره خطرناکه قاچاقبره یې هم ونیوله. نوم یې زلزله و. دې ظالمې ماشومان هم تښتول.
زلزله؟ څومره خطرناکه نوم! وایي د مرسل په نوم یوې افسر یې ونیوه. افسر مرسل اوس ډېره مشهوره سوې ده. ښه، په یوه خوشحالي خو دې خبر سوم، اوس دې دوهمه خوشحالي ووایه.
دوهمه خوشحالي دا ده چې له یو کلیوال نه مې پیسې قرض اخیستې وې. له قاچاقبر نه چې مې خپل حق واخیست، نو کلیوال ته مې د قرض پیسې ورکولې، خو د رانه سود غوښت.
وای، نو کلیوال په دې نه پوهېده چې سود حرام دی؟
بس نو چا ته وایه، دواړه پښې یې په یوه موزه کړې، ویلې چې د دوه کالو سود به یې هم راکوې.
نو آخر دې سود ورکه؟
نه نه، مولوي صاحب دې خدای ژوندی لري، نصیحت یې ورته وکړه، خدای پردې وکړې، له حرامو تیر شو.
ښه، شکر خدای دې مولوي صاحب په برکت ولري. ارمان چې وخت په وخت خلک ترې پوښتنې وکړي، ځکه چې په دین کې د بني ادم د خیر لارې چارې ښې معلومې وي.
سلام سلام گل پری گلے پسل سلام پتی تن پسی دے مرما او زدے روغ لے وانا اکڑما زدے روغ لے وانا اکڑما آسلام علیکم او یو بل سلام دیوی اغ بل گلتا
وعلیکم سلام خدای دادا تا تلکه چی یو کس دوه کاری دلتا خود ویم سوک نشتا
آقا خدا سدا او چیز ما گل پری آسی زان نگارا چوی اکا خدای کول او پا دی وقتو که با یو ملمام راشی
چه دا سدا بیا خود دیغی ملمال خوام در تلکم سلام وی لکه چی دی بند سر والی دی پا دی سر دی تک سر زلیگی که نم بخاری تا چی تو چی
دایم که نستل زرد بدمشه د خپل کور ودانه تر څنګ چې ناست یم دا زړه مې داسې باغ باغ شي ټول غمونه رانه هېر شي
ته خو همیشه باغ باغ یې له تانه غمونه څه غواړي کور ته چې رانه نوتې په بدلو په سندرو وې
ته ښه وایې زرد بدمشه زه نن ډېر خوشحاله یم
خو ما ته هم ووایه که نه چې څه شي ته خوشحالي
خبره داسې ده چې یو مصلحت در سره کوم خو خدای دې وکړي چې ته هم پرې خوشحاله شي او زه دې بدمشه مرسته را سره وکړي
او خدای دادا ژالې وژغنې مه ژویه سپینه مومدینه یې ووایه زما دې ورته اندېښنه کړه
ته نو اندېښنې مه کوه زړه دې بدمشه دا موسی ګل چې دی دا مې ډېر ښه انډیوال او د ښې بدې یار مې دی
ښه نو مقصد دې څه دی بیا خو به په ونه کې نه بن چې ته یې له ونې راکته کې
نه نه د ونې خبره نه ده زړه مې دی چې سره خپلوان شو او یوه ښه کورودانه یې په نصیب شي
ښه ښه دا ووایه چې څوک یې په ګل ویشتلې ده مقصد مې څوک یې خوښه کړې ده که نه
د غریب خو له شرمه په زړه برغوله ایښی دی زړه دې بدمشه ما ورته خوښه کړې ده خو وېرېږم هسې نه چې ته په غوسه شې
دا څه وایې زه به ولې غوسه کېږم ته خو ووایه چې څوک یادوې
هغه ستا خور زرپری
څه زما خور زرپری
او ولې ته اوس دا ووایه چې ته څه پکې وایې
زه به نو څه ووایم دا نو د زرپری خوښه ده چې هغه پکې څه وایي
خو که ستا دې خبرې ته خوښه وي نو زړه دې بدمشه همدا نن له خپلې کورنۍ او زرپری سره خبرې وکړه
خدای دادا دا د ښیښې او دوستۍ خبره ده وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي باید دی چې له دواړو خواوو سره خبرې وشي هم زما له خور زموږ له کورنۍ او هم د موسی ګل او د موسی ګل له مور سره
ګرانو اوریدونکو ستاسو په فکر که په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک خوښي او رضا ته پام نه وي شوی ضرر او تاوان به یې کورنیو او ټولنې ته څه وي دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او صفر یو شپته شمیره را ولیږی او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.
خواهش رو چلی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هوت پاکستان رو گوره چه مدام مختن
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.